دا مشال ریډیو دا سحر 9 بجې شو ورېدونکو نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د 2014 زیږدیز کال د دسمبر میاشتې 10 نیټه را زموږ د نن ورځې ناسات خبرونو د دې اولنۍ ګړې سلام پښتونخوا کوربه زه هارون بچا يم سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د تعلیم مبارزې ملال یوسفزای ته نن د سولې د نوبل انعام ورکول کېدو، د امریکا له لوري په افغانستان کې د ځینو بندي پاکستانی طالبانو پاکستان ته د ورکولو، په افغانستان کې د انتقالي عدالت پلي کېدو په تړاو د جوړ شوي یو رپورټ، او له مشکوکو ترستانو څخه د سی آی اے د تحقیق د میتودونو په اړه د امریکا د سینټ لخوا د خپور شوي یو رپورټ په اړه اوري. یو شمېر نور رپورټونه هم درته لرو، خو پیل خبرونه کوو چې منور شاه به وړاندې کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي ملاله یوسفزای نن د نړۍ تر ټولو لویا جایزه نوبل پیس پرایز ترلاسه کړې. امریکایي کانګرس په افغانستان کې د خپل نوي سفیر منځوري ورکړې ده، او د اسلامي دولت خلاف جګړې لپاره امریکایي حکومت د کانګرس نه د نوي اختیاراتو غوښتنه کړې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. نن با په ناروې کې ملاله یوسفزای ته د نوبل امن جایزه ورکول کیږي. د ناروې سرخار اوسلو کې باندې د پیښور په وخت ماخام 15 بجې ملاله د نړۍ ستره جایزه نوبل پیس پرایز ترلاسه کړي. نوموړې د لپاره اوسلو تر رسیدلې ده، او د ملاله فن له اړخه د هغې سره د بریډ پر مهال جوبل شوې د شازیا او کائنات په شمول د پاکستان، شام او نایجیریا نه د ماش 15 نورو ماشومان چې د ماشومان جنکو د حقونو لپاره مبارزه کوي هم دغه دستوري ته بلل شوی او وسلو ته رسیدلې دي. بیگا مسعودان په اوسلو کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې ملاله یوسفزای وویل
خوشحاله.
ملاله یوسفزای او د هند سره تعلق لرونکي د ماشومانو د حقونو لپاره مبارز کیلاش ستیارتی ته په شریکه د نوبل جایزه ورکول کیږي. پروند یوې خبری غونډې پر مهال ملاله ویل غواړي چې د پاکستان سیمې او ټول نړۍ ماشومانو ته د تعلیم حق ورکړل شي. ملاله یوسفزای چې په سواد کې د جنکو د تعلیم لپاره هلې ځلې کولې، د 2012 کال د اکتوبر په میاشت کې پرې مرګونه وسلوال بریټ شوی وو چې بیا د علاج لپاره برتانیا ته وړل شو، او د رغېدون پس د مهال حملته تعلیم تر تیره شپه په خیبر ایجنسی کې د پاکستان د جنگي جازونو په بمباری کې وسلوالو ته مرګ جوړه بوخته. نن سهار د پوز د مطبوعاتي سانګې ISPR یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې بیګا شپه د پوز جنگي جازونو د خیبر ایجنسی په تیرا کوکی خیل، ملک دین خیل او اکا خیلو کې د وسلوالو په پټنځایونو بمباری کړي، چې په نتیجه کې لک تر لګ یو لس وسلوال وجل شوي، نور 12 جوبل شوي، او د وسلوالو درې مرکزونه هم تباه کړي شوي دي. وسلوالو لا هم په دې اړه سن دی ویلي. پوزوای په تیرا او باړه کې عملیات په کامیابی سره روان دي. یاد دی چې د خیبر ایجنسی په تیرا او باړه کې په دې ورستیو کې پوز د خیبر وان په نامه عملیات شروع کړي، چې په ترس کې تر اوسه په زرګونو خلک هم بے کوره شوي دي. پرون په پیښور کې د شوکې پر مهال دوه سوداګر وجل شوې دي. د ښار د اشنغړی ثاني پولیس چارواکو بیگانه وخت مشال لريو ته ویل پرون مازیګر د اشفاق او اشتیاق په نامه دوه سوداګرو په اشنغړی کې د های سکول نمبر 1 سره نږدې د یو بانک نه پیسې راوخسته، چې بهر په سړک باندې یې دوه نامعلومه وسلوالو د شوکولو هڅه وکړه، او دوی پیسې نه ورکولې، چې په نتیجه کې وسلوالو په دوی ډزې کړې او دواړه یې وجلې. وسلوال په تیښته کې بریالي شوي او پولیس یې د لټون هڅه شروع روکړې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ویډیووي کانفرنس د لارې پرون د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې اترې کړې دي. د وایټ هاوس نه پرون جاری کړې شوې خبر پاڼه وایي د دغه خبرو پر مهال اوباما په مناسب وخت د دوه اړخیزه امنیتي تړون په لاسلیک کولو، او د افغان پارلیمان نه په درون اکثریت سره په منځورولو د اشرف غنی او عبدالله ستاینه وکړه، او دواړو افغان مشرانو ته یې د برسلز او لندن په کامیاب غونډو مبارکي وویله. هلته امریکایي سینټ د ولسمشر باراک اوباما لخوا د افغانستان لپاره د نومول شوي سفیر منظوري ورکړې ده. پرون د سینټ غړو د پیټر مک‌کینلی نوم په افغانستان کې د امریکایي سفیر په حیث تایید کړ. نوموړی په کابل کې د سفارتکارۍ تجربه لري او د جیمز کننګم پر ځای به کار شروع کړي چې د 2012 کال راهیسې په کابل کې د امریکا سفیر وو. د امریکایي سینټ یو ریپورت ویلي د هیواد استخباراتي ادارې سی‌آی‌ای د مشکوکو ترهګرو نه د پلټنو په وخت د هغو طریقو نه ډیر بد او ظالمانه تکنیکونه استعمال کړي د کومو په اړه چې یې چارواکو ته باور ورکړی وو او دا چې دغه طریقې د مشکوکو ترهګرو نه په کره معلوماتو ترلاسه کولو کې ناکامه دي. د امریکایي سینټ د استخباراتي کمیټې دغه ریپورت چې پرون جاري کړ شو پکې ویل شوی په نیویارک کې د 11 سپتمبر د 2001 کال د ترهګر بریدونو نه وروسته کلونو کې د پلټنو لپاره د سی‌آی‌ای دغه د اوچتې درجې تکنیکونه غیر موثره طریقې وې چې د نیول شوو کسانو نه کره معلومات او د هغوی همکارۍ ترلاسه کولو کې یې ګټه نه ده کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې ریپورت انکشافات خپکونکي بللې او ویلې دي چې د واک ترلاسه کول نه پس هغه په سکنجه کولو بندیز ولاګوه ځکه چې دا د امریکا د اقدار خلاف کار دی. او بل خبر ده چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن ویلي یوکرین د پرمختګ لپاره یو بل موقع نشي ضایع کولی. پرون په واشنگټن کې د قومي جمهوري ادارې یوې دستوري تخپل وینا کې نوموړي وویل دغه خلکو ډیر په نره د نخه ویشتونکو د ګولیو او سختې یخنۍ مقابله په دې غرض کړې چې د خپل هیواد د پرمختګ لپاره د بنیادي بدلون موقع ترلاسه کړي. ښاغلي بایدن خبرداري ورکړې چې د یوکرین خلک به په نږدې راتلونکي کې دغه ډول ډېرې موقع ونه لري. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې اوري. ټاکل شوی د تعلیم مبارز ملال یوسفزای ته نن د اروپای هیواد ناروې په پلازمینه اوسلو کې د یوې لوی غونډې په ترڅ کې د سولې نوبل انعام ورکړل شي. د ملال یوسفزای پلار ضیاءالدین وایي دغه غونډې ته خپل ملګري او خپل خپلوان هم بللي او ورته خوشاله دي.
مونږه د پاکستان نوم خپل میلمانه په کې راغوښتي دي. د سوات صحافیان ټول دوستان د ما خپل خپلوان او مونږ ډېر خوشاله یو.
امریکا په دې وروستیو کې په افغانستان کې قید یو شمېر پاکستانی طالبان پاکستان ته ورکړل. د سیاسي چارو یو پوه وایي د قیدیانو د تبادلې د عمل په ترڅ کې هڅه کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ بې باوري له منځه یوړل شي. خدای چې په دغه اړه لا هم ډېر کار ته اړتیا ده.
دا کار خو شروع شو. زه فکر کوم چې اوس هم داسې څنګه گزارش دی دا حقیقي
او له شمالي وزیرستانه به کور کل شوی خلک شکایت کوي چې سیمه تعال دوی سره د مرستې په غرض لګل شوی توکي پر زیاده دي چې دوی ته ورکل شي په بازار کې خرڅول کیږي.
د دې کوم پرم ورکی لکه زماره شنختی واخلې زما حق بل تورکی په هغه باندې هغه ته بیا سامان ملاو شي.
په سلام پختونخوا خبرونه کې یو شمیر نور رپورټونه او څو سندرې هم دروو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. راځو ولنې موضوع ته. اوریدونکو ټاکل شوی د تعلیم مبارزې د سوات ملال یوسفزای ته نن د اروپایي هیواد ناروې په سرخار اوسلو کې د امن نوبل انعام ورکړل شي. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان چې دا وخت په اوسلو کې دی دغلته د میشتو پاکستانیانو د ټولنې یو چارواکي او د ملال یوسفزای له پلار سره خبرې کړې دي او موږ ته دا رپورت را لېږلې دی.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم 11 بجو
حجرا
په 1:30 بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو.
اوریدونکو دغه تخنیکی تربتن لپاره تاسو بخنه غواړو. تاسو اوس د نیاز احمد خان دغه رپورت چې د ناروې د اوسلو ښار نه چرته چې ملالۍ ته نوبل جایزه ورکول کیږي په دغه اړه دغه رپورت را لیکلی دی. راځي دا اورو.
د نوبل انعام ورکولو کمیټې تر مخه لوی دستوره به د مقامی وخت مطابق یو بجا او د پاکستان وخت مطابق پنځه بجې اوسلو سیټي هال کې ورکول کیږي چې ورته د پاکستان او نړۍ نه یو شمیر خلک راغلي دي. په دا اړه اوسلو کې د نوبل کمیټې سره مرستیال د پاکستانی مقامی ټولنې یو مشر طلعت محمود بٹ وای
آج ایک بجے نوبل انعام جو ہے وہ ایوارڈ کیا جائے گا ملالہ کو.
نن پہ یو بجہ نوبل انعام ملالہ تا ورکولے کی گی. دین ارستا دا ملالہ دا سی این این سرا نیغ پنیغا مرکدہ پہ ارستا ملالہ با پا ناروے کے دا پاکستانیانو یو دستورہ کی گڑون کوی چپکے دا پاکستان سخا راغلی نامتو سندرغاڑی با گڑون کوی. پہ ارستا ماخام پا مقامی ہوتل کے دا عام و خلقو ریلی دا چہاگی تا با ملالہ وینا کوی. دغی نورستا دا ناروے دا خلقو لالخا دا ملالہ پستائنکے دا خوراک انتظام شبه ده.
وہ ایک ڈنر دے رہی ہے ملالہ کے اعزاز میں.
د ملالہ پلار ضیاءالدین یوسفزئی او د هغې ټول ټبر هم ناروے اوسلو ته را رسیدلی دي. ضیاءالدین یوسفزئی په دغه اړه وایي
په دغه موقع باندې د ملک وزیر اعظم د ملک بادشاه دغه کوین دغه کراون پرنس دغه کوروداني د ټول به په هغه کې وي او دین علاوه کلاش او ملالہ ته به دا نوبل جایزه یو ځای ورکړې کیږي او دې کې مونږ د پاکستان نوم خپل میلمانه چې کوم پکې راغوښتي دي نو په هغه کې زموږ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب شامل لے. اگر خلاف یو ډیر لوی مجاهد چې کوم دی هغه خپل د بچی قربانی مور کړی د پد غلا را کی مفتخر حسین سیب شامل لې او دین علاوه ما د سوات لکه ډیر خاص صحافیان ټول دوستان د ما خپل خپلوان د تورپکې ور اونا زما وراره نور دوستان د سوات نو هغه مترغختی دي او مونږ ډیر خوشاله یو.
ملالہ یوسفزئی ته د پاکستان په سوات سیمه کې د تعلیم لپاره د مبارزې ورکولو په توګه دغه جایزه ورکول کیږي چې سره د هند کلاش سرتیاتی ته هم دغه جایزه ورکیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، اوسلو، ناروے.
اوریدونکو، د تعلیم د نړیوالې مبارزې ملالہ یوسفزئی په نوم د جوړې شوې خیریه ادارې ملالہ فنډ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې نوموړې د اوسلو ښار هغې غونډې ته چې دې ته پکې جدید پکې د نوبل امن جایزه ورکول کیږي خپل پنځه ملګري هم دعوت کړی دي. تفصیل لورو د اسرار علم مومند.
د تعلیم لپاره کارکونکي د ملالہ یوسفزئی فنډ په نامه د ادارې لخوا په جاری شوی خبر پاڼه کې راغلی دي چې ملالہ یوسفزئی ویلي دي که څه هم نوبل جایزه یوازې دې ته ورکول کیږي خو د نوموړي په خبره دا جایزه په ټوله نړۍ کې د هغه ټولو جنکو لپاره ده څوک چې غواړي تعلیم ترلاسه کړي. ملالہ یوسفزئی ویلي دي یادې پنځه جنکۍ اوس نه یوازې د دې ملګري دي بلکې د دې په خبره دا بل دې خويندو سره په ګډه تعلیمي کمپاین پر مخ بوزي چې دا رنگ هر ماشوم ته تعلیم ورسیږي. د ملالہ یوسفزئی ملګری کائنات او شازیه په 2012 کال کې له دې سره یو ځای د طالبانو لخوا په برید کې هغه وخت جوبل شوی وي کله چې دوی له سکول کور ته په بس کې روان وي. له درملنې وروسته چې کله د کائنات او شازیه صحت ښه شو نو دوی ته د برتانیا په یو سکول کې په سکالرشپ باندې داخله ورکړل شوه. دغه دواړه جنکۍ چې د تعلیم کمپین چلوي پر دې امید دي چې پاکستان ته له ستنېدو مخکې به دوی خپل تعلیم سرته رسوي او دارنګ دوی غواړي چې ډاکټرانې جوړې شي. ملالہ یوسفزئی ته د نوبل جایزې ورکولو په اړه شازیه وایي زه ډېره خوشاله یم چې ملالہ یوسفزئی ته د امن نړیواله جایزه ورکول کیږي. د دې په خبره دا د ملالہ او ټول پاکستان لپاره د فخر خبره ده. نوموړی وایي هغه د ملالہ یوسفزئی ډېره مننه کوي چې د خوشحالۍ دا ځانګړي لمحات له دوی سره شریکوي. همداراز د نوبل جایزې اخیستو په دستوره کې د ملالہ یوسفزئی بل میلمنه کائنات سومرو ده. نوموړی چې له پاکستان سره تعلق لري په دې هیواد کې د میرمنو د حقونو لپاره جنگ کوي. کائنات سومرو چې اته کله وړاندې پرې جنسي تیرې شوی وو نوموړی وایي د ملالہ یوسفزئی مبارزې دې ته دا حوصله ورکړه چې څو کاله پس خپل تعلیم بیا شروع کړي. د دې په خبره ملالہ یوسفزئی ته د امن جایزې لورکولو سره د دې همت نور هم لوړ شوی چې دا رنګ په پاکستان کې له جنکو سره د کېدونکې بې انصافۍ مخه ونیسي. همداراز شپاړس کلنه مأذون الملیحان چې له شام سره تعلق لري نوموړي چې په خپله مهاجره ده او بې کوره ده د تعلیم لپاره کمپین چلوي. د ملالہ او مأذون ترمنځ هغه وخت ملګرتیا جوړه شوه کله چې ملالہ په اردن کې د شام د کډوالو د کیمپ دوره کوله. مأذون وایي د ملالہ یوسفزئی دغه دورې دې ته لویه حوصله ورکړه. همداراز ولس کلنه امینه یوسف چې له نایجیریا سره تعلق لري نوموړي د نایجیریا په هغه برخه کې ژوند کوي چېرته چې د تعلیم خلاف بوکو حرام وسواله ډله ډیره فعاله ده. امینه یوسف هم د جنکو د تعلیم لپاره کمپین چلوي. نوموړي هغه وخت له ملالہ یوسفزئی سره ملګری شوه کله چې ملالہ یوسفزئی په نایجیریا کې د وسلوالو لخوا د تختول شو جنکو ل خپلوانو سره د ملاویدو لپاره دغه هیواد ته تللی و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اردن کو امریکہ درے پاکستانی طالب مشران چې په افغانستان کې نیول شوی پاکستان ته سپارل دي. دا طالب مشران په تاسو حال کې پاکستان ته سپارل کیږي چې امریکہ په افغانستان کې خپل جنگی ماموریت پای ته رسوي. دا چې دا ګام په افغانستان کې د سولې پر پروسه او د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه ډول اغیز ولري د احمد شاه اعظمی په رپورت کې به وورو.
امریکه د یکشنبه په ورځ د پاکستانی طالبانو د پخوانی مشر حکیم الله مسعود د مرستیال لطیف الله مسعود په ګډون درې تنه پاکستانی طالبان د پاکستان حکومت ته سپارل دي. پاکستان ته دغه بندیانو د سپارلو پاړه که څه هم افغان حکومت یوازې دومره ویلي چې دغه وګړي د افغانستان تر توقیف لاندې نه و، نو اوس په دې باندې کار کوي چې د دې موضوع پاړه نور جزئیات او معلومات راغونډ کړي. خو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر وکیلانو د دوشنبه په ورځ د پاکستان حکومت ته د پاکستاني طالبانو د تحریک د درو مشرانو سپارل د افغانستان له ملي واکمنۍ څخه په ښکاره سرغړونه وبلل. دا چې د حقوقي چارو کارپوهان د موضوع ته په کوم نظر ګوري، د کابل پوهنتون د سیاسي علومو ښوونکی پروفیسر نصرالله سانکزی وایي چې مجرم چې هر ځای ونیول سي هم هلته باید محاکمه سي.
اساسي خبر دا ده چې د بین المللي حقوقو د اصولو له مخې د جرم د ارتکاب محل یا ځای اعتبار لري. دغه سړی که چېرې د مجرم په عنوان نیول سوی وي، د ده د محاکمې ځای که په افغانستان کې نیول سوی نو افغانستان، له افغانستان نه بهر د محکمه محکمه نه ده. سعید چې د پاکستان منافع په ځده ممکن اقدامات کړي، اما د بین المللي حقوق له نظره کله چې د محکمه شروع کېده پاکستاني مقاماتو د خپل معین چینلونو له لارې کولی شول چې مسله دلته راولېږي.
په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو د پاکستاني وسلوالو طالبانو د تحریک مشر غړي لطیف الله مسعود په 2013 کال کې هغه مهال نیولی و چې له خپل ملګرو سره یو ځای افغانستان ته وشتی و. دا چې اوس د امریکا لخوا پاکستان ته د نوموړي سپارل به د افغان سولې پر پروسه او د پاکستان او افغانستان پر اړیکو څه ډول اغیز ولري. په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي چې د تیر وخت پرتله د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې مثبت پرمختګ شوی، خو دا به نور کار کول غواړي.
دا اوس کتی شي ځکه چې آیا افغانستان حکومت دا غواړي چې دغه اوس چې کوم افغان په پاکستان کې بندیان دي دا پاکستان هغې ته حواله کړي، په دې کې ملاذره اګر هم شامل دی، یا چې کوم کسان وختې نه خوشي کړي دي پاکستان افغان طالبان، آیا افغانستان یا امریکا دا غواړي چې دا کسان هم افغانستان ته ولېږلی شي او آیا پاکستان دا کار کولی شي. دا خو دا اوس په آینده کې کتی شي ځکه چې دا کار خو اوس شروع شو. زه فکر کوم چې اوس هم دا سلسله نایبداري شته، دا مکمل نایبداري ختمه شوې نه ده. دا به ورو ورو کېږي په دې کې به نور هلې ځلې کول غواړي.
تیر کال د پاکستان حکومت هم د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستو او همکاریو په هدف د افغان طالبانو د دوهم مشر مولا عبدالغنی برادر په ګډون یو شمېر طالبان خوشي کړل، خو افغان حکومت ته ونه سپارل. دا چې آیا اوس به امریکا پر پاکستان فشار راوړي تر څو افغان طالبان افغان حکومت ته وسپاري، نصرالله سانکزی هیله من نشکاري او نظر لري چې امریکا له افغانستان او پاکستان سره بیل بیل چلند کوي.
زه فکر کوم نه، امریکایان په تېرو دیارلس کلو کې معمولا کله چې د افغانستان او پاکستان منافع سره په تقابل کې واقع شوي پاکستانیانو ته امتیازات ورکوي.
لطیف الله مسعود په داسې حال کې پاکستان ته سپارل شوی چې افغان ولسمشر تیره میاشت پاکستان ته سفر وکړ او د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم وباله. خو دا چې د پاکستان لخوا څه ډول همکاري کیږي دا به راتلونکي وخت وښيي.
دا مشه اعظمی رپورټ مو اوریدو. اوریدونکو، د افغانستان مشرانو جرګې یا سینټ پاکستان ته د لطیف الله مسعود په شمول د درو طالب مشرانو سپارل وغندل. په دې برخه کې د وضاحت غوښتنه وکړه. یو شمېر سینټرانو د مشرانو جرګې د سې شنبې په عمومي غونډه کې د امریکا د حکومت دا کار د افغانستان د ملي حاکمیت د نقص په معنا وباله. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ راکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د امریکایي پوځیانو دا کار د قانون خلاف او د افغانستان د ملي واکمنۍ تر پښو لاندې کول دي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د امریکایي پوځیانو د دغه کار په غندلو سره وویل چې افغان حکومت باید کتبن ملي شورا او خلکو ته په دې اړه معلومات ورکړي.
واقعا دا صراحت د افغانستان د اساسي قانون سره په خلاف کیده او مونږ یې غندو. د غندلو ترڅنګ د حکومت ته غوښتنه کوو چې په ډیر زر شکل او عاجل شکل سره ملت ته د افغانستان ملي شورا ته خصوصا مشرانو جرګې ته گزارش وړاندې کړي چې دا ولې خوش شوي دي او څنګه تبادله شوي تر څو چې حکومت مونږ ته رسمن احوال نه راکړي. مونږ تاسو به همدغه موقف چې پر غنده ونیول شو په همدې کفایت کوو، بیا به رسمن خپل موقف نیسو.
امریکایي پوځیانو د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د پاکستاني طالبانو درې مشران د پاکستان او امریکا د حکومتونو په مشورې پاکستان ته سپارلې دي. په اعلامیه کې که څه هم د دغو طالب مشرانو هویت نه دی افشا شوی، خو ویل شوي چې دا کسان په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په یوه زندان کې بندیان وو. له دې یو ورځ وړاندې ولسي جرګې هم په دې اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې دا د افغان ځواکونو په روحیه بده اغېز کوي. د جمهور رئیس غني ویاند نظیف الله سالارزي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت پاکستان ته د بندیانو د ورسپارلو په مسأله کې نه و ښکېل. ښاغلي سالارزي دا هم ویلي چې پاکستان ته درې سپارل شوي طالب مشران د افغان حکومت په کنټرول کې نه وو. په عین حال کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي د امریکا دا کار په څرګند ډول ښکاره کوي چې له افغانستان او پاکستان سره دوه ګونی چلند کوي. افغان سناتور علی اکبر جمشیدی په دې اړه داسې وویل:
ما فکر میکنم که یک برخورد دوگانه است.
زما په نظر دا یو دوگونی چلند دی، د امنیتی تړون په خلاف کار دی، او همدارز افغان حکومت باید په دې اړه افغانانو ته وضاحت ورکړي چې څنګه یې د پاکستانی طالبانو یو مشر په افغانستان کې نیولی او بیا یې امریکایانو ته تسلیم کړی او هغوی هم اوس بیرته پاکستان ته وسپاره.
د رپورټونو له مخې د پاکستانی طالبانو یو لوړ رتبه مشر لطیف الله مسعود د تیر کال په عقرب کې په لوګر ولایت کې نیول شوی و. وروستۍ درې کلونو کې د افغاني طالبانو څو مشران هم د پاکستان له زندانونو خوشې شول، خو هیڅ یوې رسمن افغان حکومت ته نه دی سپارل شوی او د اوسېدو ځای هم نه دی څرګند.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي د انتقالي عدالت د پلي کېدو په تړاو د حکومت د عمل پلان له مخې د تیرې شاوخوا یوې لسیزې پیښې مستند کړي او زیاتوي چې دا اوس په افغان حکومت پورې اړه لري چې دغه رپورټ خپروي او کنه. د یاد کمیشن مشرا سیما سمر حکومت ته وړاندیز کوي چې له دې راپور څخه د سولې په بهیر کې کار واخلي. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د انتقالي عدالت په تړاو د حکومت عمل پلان ته اشاره کوي او وایي هغه راپور چې د دغه هیواد د تیرو درویشتو کلونو جګړو او تاوتریخوالي پیښې پکې په مستند ډول راټولې شوي چمتو دی. د دغه سازمان مشري سیما سمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې اوس د دغه راپور د خپرېدو په اړه پریکړه په خپله د حکومت په خوښې پورې اړه لري.
گزارش اساسا گزارش حکومت است.
نوی راپور اساسا د حکومت راپور دی. پخوانی ولسمشر له بده مرغه ونه غوښتل چې هغه خپور سي. له نوي ولسمشر سره مې تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. هر کله چې حکومت چمتو وي زموږ راپور آماده دی او موږ به یې ور وسپارو. د انتقالي عدالت بهیر چې په افغانستان کې د سولې، روغې جوړې او عدالت نوم ورکړل سوی، په 2016 کال کې د لندن په کنفرانس کې د افغان حکومت او مرسته کوونکو هیوادونو لخوا تصویب شو او بیا افغان حکومت د هغه د پلي کېدو لپاره پروګرام جوړ کړ. د میرمن سمر په خبره د دې پلان یو دا و چې باید په افغانستان کې د تیر جګړو او شخړو یو مستند راپور جوړ شي. که له یوې خوا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې راپور خپرول د حکومت کار بولي، بل خوا افغان ولسمشر اشرف غني په لندن کې د یوې وینا پر مهال د دغه راپور د خپرېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
The Human Rights Commission
couldn't
release its report.
د کمیسیون کولای سي دا راپور خپور کړي. دا په ما پورې اړه نه لري، هغه په کمیسیون پورې اړه لري. ما د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې تاسو به هر کال د بشري حقوقو په اړه یو راپور ولري چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لخوا به ارزول کیږي. موږ به د دې کمیسیون موندنې جدي نیسو او عمل به پرې کوو. خو پوښتنه دا ده چې دغه راپور به څوک خپروي؟ د افغانستان حکومت که د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون؟ دغه پوښتنه مې د سیاسي او حقوقي چارو له څېړونکي اکبر وردک څخه مطرح کړه. ښاغلی وردک، د افغانستان په خپلواکو ادارو کې په عملي برخو کې استقلالیت ته د شک په سترګه ګوري. دی وایي
دا د بشر د حقوقو د موسسي وظیفه ده چې دا ډول راپور خپور کړی وای، مګر په افغانستان کې مالي شرایط داسې دي چې دا مستقلې ادارې نشي کولای چې خپل سر باندې بعضې اعمال ترسره کړي. فکر کوم چې په دې برخه کې هم د افغانستان دولت او هم د بشر د حقوقو مستقله اداره ګډ مسؤلیت لري چې دا راپور په ډېر عاجله توګه باندې خپور کړي چې د افغانستان هغو خلکو چې په دې دوره کې
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دې راپور کې د یو شمېر داسې کسانو نمونه هم شته چې په تیرو پیښو کې ښکېل بلل سوي او اوس د حکومت په لوړو څوکیو کې دنده ترسره کوي. د دغه کمیسیون مشر وایي تیر حکومت د دې راپور د خپرېدو لپاره له لویه سره سیاسي اراده نه درلوده. هغه یو دلیل دا بولي چې حکومت د دغه راپور د جوړونکو لپاره چې د بشري حقوقو د سازمان کارکوونکي دي امنیتي خوندیتوب نسو ورکولی. سمر نوی افغان ولسمشر ته وړاندیز کوي چې د سولې د بهیر په برخه کې له دې راپور څخه کار واخلي، ځکه د دې په خبره هغه واقعیتونه پکې راټول شوي چې د عیني شاهدانو له خولې ویل شوي دي.
اوریدونکو د امریکا د سنا مجلس یا سینټ په یو رپورټ کې راغلی چې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای له مشکوکو تروریستانو څخه د تحقیق پر مهال داسې تکتیکونو کار اغستی چې بے رحمانه و. په دې اړه تفصیل د نړیوالو ایجنسیو د رپورټونو په استناد جوړ د فریبا ظاهر په دې رپورټ کې.
په دغه راپور کې د اروپا او آسیا په پټو زندانونو کې د القاعده د هغو مشکوکو غړو د تحقیق په اړه جزئیات راټول شوي چې د 2001 کال د سپتمبر د 18 تر برید وروسته نیول شوي دي. راپور سی آی ای تورنوي چې د تحقیق پر مهال له زور زیاتی کار اخیستی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د راپور موندنې د اندېښنې وړ بللې او وایي د په 2009 کال کې د واک ترلاسه کېدو وروسته پر ځورونې بندیز لګولی و او هغه د امریکا د ارزښتونو خلاف کار بللی. د دغه راپور تر خپرېدو یوازې څو ساعته وړاندې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل اعلان وکړ چې په ټوله نړۍ کې امریکایي ځواکونو ته د آماده باش سپارښتنه کړې، ځکه د هغه په باور د دې راپور په خپرېدو سره د امریکایي ځواکونو په وړاندې د بریتونو احتمال شته. سپینې ماڼۍ هم د ډسمبر پر 8 نیټې ویلي و چې په ټوله نړۍ کې د امریکا سفارتونو ته ویلي چې د لویو خطرونو د نشو له کبله له احتیاط کار واخلي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست د دوشنبه پر ورځ د دغه راپور تر خپرېدو د مخه په واشنګټن راپور له خبرېدو سره شایي په ټوله نړۍ کې د امریکا تاسیساتو او افرادو ته لوی خطرونه رامنځته کړي، نو زموږ ادارې دا احتیاطي ګامونه اخیستي تر څو ډاډه سو چې په ټوله نړۍ کې د امریکا د تاسیساتو لپاره مناسب امنیت شته.
At US facilities around the globe.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو فعال بن ایمرسن وایي هم د بوش د ادارې هغه لوړ پوړي چارواکي چې دغه جرمونه یې پلان او عملي کړي او هم د سی آی ای او نور حکومتي چارواکي چې دا ډول زورونې یې کړي دي باید تر تعقیب لاندې ونیول سي. دغه راپور شپږ زره صفحې لري او د امریکا د سنا مجلس د استخباراتو د کمیټې د 15 کلنې څېړنې نتیجه ده. د دې کمیټې مشر دیموکرات سناتور دیان فینستن ده. د دغه راپور یوازې 525 پاڼې تصحیح شوي خلاصه پرون خبره شوې ده. سی آی ای او د امریکا حکومتي چارواکو د دغو تاکتیکونو دفاع کړې او هغه یې د نورو یو شمېر پلان شوي تروریستي حملو په شنډولو کې موثر ګڼلې دي. جورج ټینچ چې د 2001 کال د سپتمبر د 18 بریدونو پر مهال د سی آی ای مشري کوله اسوسییټډ پریس ته په مرکه کې ویلي چې موږ پوهیږو دغه پروګرام د القاعده د ډیرو مشرانو د نیول کېدو او د جګړې له ډګره د هغوی د ایستلو سبب سو او په دې سره د لویو خونړیو بریدونو مخه ونیول سو او د زرګونو امریکایانو ژوند خوندي سو. بل خو لوړ پوړو جمهوریت غوښتونکو سناتورانو د دې راپور پر هغې برخې شک شولې چې وایي د سی آی ای په دغو میتودونو سره د استخباراتو سازمان په دې نه دی توانېدلې چې عمده تروریستي افراد ونیسي. له دې سره د یو شمېر منتقدینو هغه مخکنی اندېښنې بیا تکرار شوې چې د دې راپور د خپرولو په اړه یې درلودې. هغوی ویل چې په دې اقدام سره به د امریکا ملي ګټې له جدي عواقبو سره مخامخ شي.
د فریبا ظاهر رپورٹ موریدو اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې موږ پکې تاسو ته سندري هم خبرو نو د خالد ملک په غږبه لدی وی خوند واخلو.
سترګو کې مستا اندانی ولیدا سړی کده سبا میرانی ولیدا سترګو کې مستا خندانی ولیدا سړی کده سبا میرانی ولیدا سړکد سبا میران ونے گا گند ہر پا خزان خزان شس درد قدر منش کور منش درد قدر مان شکر مان شسا ماد امید نفانی ولیدا سترگو کی مستا خندانی ولیدا سری قد سبا میرانی ولیدا سری قد سبا میرانی ولیدا شی باغ سمسور بشی بیا گونچی گونچی زمین کور بشی تیری پا
بسیلشی باخسم سور بشی یا گونچی گونچی زمین کور بشی ولی زمان کل سانی ولی دا سترگو کی مستا خندانی ولی
اوریدونکو د خالد ملک په غږ مسندر اورید مشال ریډیو ته تاسو غوږی د سحر نه نیمه بجې شوې د منور شانه به لند خبرونه واورو.
نن با د ناروی سرخار اوسلو کې ملاله یوسفزی ته د نړۍ ستره جایزه نوبل پیس پرایز ورکول کیږي. نوموړی د دې جایزې ترلاسه کولو لپاره اوسلو ته رسیدلی او پرون یې یوه خبري غونډې ته ویلې چې د پاکستان سیمې او نړۍ ټولو ماشومانو ته د تعلیم حق رسول غواړي. ملاله یوسفزی او د هند سره تعلق لرونکي د ماشومانو د حقونو لپاره مبارز کیلاش ستیار تیتا په شریکه دا نوبل جایزه ورکول کیږي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګه آی ایس پی آر ویلي بیګاش په جنگي جازونو د خیبر ایجنسۍ په تیراکو کې خیل ملک دین خیل او اکا خیلو کې د وسلوالو په پټنځایونو بمباري کړې چې په نتیجه کې لږ تر لږه یولس وسلوال وژل شوي، دولس جوبل شوي او د وسلوالو درې مرکزونه تباه کړل شوي دي. وسلوالو په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ویډیوي کانفرنس د لارې پرون افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اسرائیل رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې اترې کړې چې پکې یې په مناسب وخت د دواړه د دوه اړخیزه امنیتی تړون په لاسلیک کولو او د افغان پارلیمان نه په درون اکثریت سره په منظورولو د اشرف غنی او عبدالله استاینه وکړه او دواړو افغان مشرانو ته یې د برسلز او لندن په کامیابو غونډو مبارکي وویله. امریکایي کانګرس په افغانستان کې د نوي سفیر په حیث د پیټر مکین له منځوري ورکړې. نو موله د دې چوکۍ لپاره ولسمشر باراک اوباما خوښ کړي وو چې دا مهال په کابل کې د مرستيال امریکایي سفیر په توګه کار کوي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د کانګرس نه د اسلامي دولت وسلوال ډلې خلاف جګړې لپاره د نوي اختیاراتو غوښتنه کړې. نو مولدا هم ویلي په کار دي چې د کانګرس غړي د امریکایي پوز عملیات تر شامه و عراق پورې محدود نکړي. او د امریکایي سینټ یو ریپورت ویلي د هواد استخباراتي ادارې سی آی ای د مشکوکو ترهګرونو د پلټنو په وخت د هغو طریقو نه ډیر بد او ظالمانه تکنیکونه استعمال کړي د کومو په اړه چې چارواکو ته باور ورکړی وو.
لن خبرونه مول منور شاه واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناورو.
نن ایکسپریس ورسپانې خپلې اداریه د ملک په سیاسي حالاتو لیکلې او وایي چې هر سیاسي ډله د جمهوریت ناره وخی، خو اکثر دا خبره لیدل شوې چې کله هم څه مسله راغلي نو د سیاسي ګوندونو بیا د جمهوریت لمن پریخیدا او غیر جمهوری رویه یې خپل کړی دي او بیا اکثر دا سی وشي چې د دوی د دې عمل لوجې ملک جمهوریت د خطر سره مخ شي او دا خلک د امیرانو ملګرتیا شروع کړي. اداریه وړاندې لیکي چې ملک یو طرف ته د سیاسي کشالو سره مخ ته او پاکستان تحریک انصاف په احتجاج ته او بیا د دغه احتجاجونو دوران د حکومتي ډلې د کارکونانو او د پی ټی آی د کارکونانو ترمنځ نښتې شوي. نو بل طرف ته ملک د ترهګرۍ خلاف جنگ کې هم بوخت دی او د دې سره سره ورته یو شمېر نورې مسلې هم ورپېښې دي. اداریا اخري کې وایي د ملک سیاسي مشروالۍ دا وخت د یو غټ چیلنج سره مخ ته او دا چیلنجونه دوی په خپله پیدا کړي او دا هیڅوک هم نشي ختمولی تر څو چې دا سیاستوال په خپله حل نه کړي. نو باید چې دواړه ډلې خپل منځي اختلافات زر تر زر ختم کړي ځکه چې د ولس ګټه هم پدې کې ده. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادارېي کې وایي چې پاکستان کې سیوای د بلوچستان نه په نور ټولو صوبو کې بلدیاتی انتخابات لډین مودي د ځنخ کار دي او کله د سرشمیرنې بهانه او کله یو او کله بلا چې په وجه تر دې دمه پسین پنجاب او صوبا خیبر پښتونخوا کې بلدیاتی انتخابات ورنکل شو. ادارې مخکې لیکي چې په دې معاملې باندې سپریم کورټ هم اکشن اغستی دی او حکم یې ورکړ چې زر تر زر دی بلدیاتی انتخابات وکړل شي ځکه چې پدې کې دولس ګټه ده. ادارې زیاتوي چې ځینې خلک ځکه بلدیاتی انتخابات نه غواړي چې د هغوی د لاسه ټول فنډونه لاندینۍ کچې ته منتقل شي او داسې به دوی تش لاس پاتې شي نو ځکه د ځنډ لپاره دا خلک هلې ځلې کوي. ادارې اخري کې وایي چې د بلوچستان غونتی صوبه کې بلدیاتی انتخابات کېدی شي نو بیا ولې په دې نورو صوبو کې نشي کېدی. نو په کار ده چې نور د ځنډ نه کار وانه غستل شي او په فوري توګه درې واړه صوبې بلدیاتی انتخابات وکړي ځکه چې په دې رویه جمهوریت ته هم او ولس ته هم ګټه ترلاسه کیدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکای ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د امریکا له لوري پاکستان ته د افغانستان له پروان زندان څخه د درو پاکستانیو قیدیانو د سپارلو او هم له امریکا خبریدونکي یوې بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ورستي کمانډان د څرګندونو په اړه لیکنې کړې دي چې د دې دواړو لیکنو مهمې برخې لما هارون باچا وري. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د پاکستان د یو امنیتي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویل شوي چې امریکا د طالب وسلوالو یو مهم کمانډان چې په افغانستان کې له دوی سره بندي و پاکستان ته ورکړی دی. له لیکنې سره سم په داسې حال کې چې امریکایي او ناټو ځواکونو په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت پای ته د رسولو لپاره تیاری پیل کړي، د ولسمشر اوباما انتظامیه غواړي د پروان زندان قیدیان له دغه ځایه وباسي. امریکایي چارواکي وایي په یاد زندان کې چې غیر افغان قیدیان پکې ساتل کیږي دا مهال یوازې درې تنه بندي پاتې دي. افغان چارواکو تیر کال پر امریکا نیوکې کړې وې چې د افغان ځواکونو له ولکې یې د لطیف مسعود په نوم د پاکستاني طالبانو یو مشر چې ویل کیږي پاکستان ته له ورکړل شوو درېو بندیانو څخه یو دی واخیست. لیکنه وایي د افغانستان نوی ولسمشر هڅه کوي له پاکستان سره د خپل هیواد خړ پړ اړیکې ښه کړي. د لیکنې تر مخه افغان چارواکو په بیا بیا پاکستان تورن کړی چې هغه وسلوالو ته چې د افغانستان دننه تروریستي حملې کوي په پاکستان کې پناه ځایونه ورکوي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت په رسمي توګه پای ته رسیدو موضوع راخستې ده. په لیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ورستي کمانډر لیفټیننټ جنرال جوزف اینډرسن خبرې راغستل شوې چې د ګل پر ورځې په کابل کې وی غونډې ته وویل، زه نه پوهیږم چې راتلونکي ته خوشبینه یم او کنه بدبینه. دا حقیقت چې په افغانستان کې زموږ د ځواکونو شمیر او رول اوس محدود شوی د اندېښنې وړ یو خبره ده. نوموړي په عین وخت کې هیله هم وښوده چې د افغان ځواکونو مورال اوچت کړل شي او په سمه توګه کار ترې واخیستل شي نو ډیره ممکنه ده چې طالبانو ته ماتې ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په امریکا کې په داورستاو کې د پولیسو لخوا د دوو تور پوسټ امریکایانو د وژنې په اړه رپورت پور کړی چې لیکي د پولیسو د تشدد پر وړاندې د خلکو له غوسې ډک غبرګون د اوباما د ولسمشرۍ د دورې هغه ژمنې تته کړي دي چې وایي په دغه هیواد کې نسل پرستی پای ته رسیدلی ده. احمد شاه زمید دغه رپورت مهم ټکی وړاندې کوي.
په 2003 کال کې په امریکا کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بارک اوباما بریا او سپین ماڼۍ ته د یو تور پوستي افریقي امریکایي رسیدلو په پراخه کچه دا بحثونه رامنځته کړل چې اوس په دغه هیواد کې د نسل پرستی ورسته دوره پیل شوې ده. خو په دا وروستیو کې د امریکا د یو عدالت لخوا د هغه سپین پوستي پولیس افسر د مجرم نه ګرځولو پریکړې چې یو مشکوکه تور پوستي امریکایي وژلې و په ټول هیواد کې مظاهرو ته لار هواره کړه چې ډېری خلک د ټینګېدونکي نسلي تقسیم په سترګو ورته ګوري. تر دې پیښو وروسته د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یو لیکوال لیکلی و چې د هغه خبره بے معنی و چې ویل به نسلي توپیر پای ته رسیدلی دی او هغه خلک چې وایي دوی د نسل پرستی وروسته په دوره کې وسیږي یا خو نابلد دي او یا د بل ځای دي. د ډسمبر پر درېمه نیټه یو امریکایي عدالت د نیویارک ښار د هغه پولیس افسر په ضد پریکړه وانورول چې یو افریقي امریکایي ایریک ګارنر د غیر قانوني سګریټو د خرڅولو په شک وژلې و. د تیبي راپورونو له مخې دا ښکارېدل لکه دغه پولیس افسر چې د ایریک ګارنر سا بند کړې وه. ویډیو ښیي چې نوموړي چیغې وهلې چې سا نسی اخیستلې خو پولیسو بیا هم دی نه پرېښودې. دا پیښه تر هغه وروسته رامنځته کیږي چې د میزوري ایالت په فرګوسن ښار کې یو سپین پوستي پولیس یو 18 کلن تور پوستي هلک وژلی و او عدالت هغه پولیس افسر هم خوش کړی و. دغه پولیس ویلی و چې د ځان د دفاع په خاطر هغه وواژه. د عدالت تر دې پریکړې وروسته هم یو شمیر پارېدلو احتجاجانو ودانۍ وسوځولې او املاکونو ته زیان ورسوي. د ایریک ګارنر د وژنې په اړه تر عدالتي پریکړې وروسته ولسمشر بارک اوباما وویل چې هر کس د دوی زوی دی او هر کس د دوی مسؤلیت هم دی. نوموړي زیاته کړه چې په بشپړه توګه ژمن دی چې دا باور ورکړي چې یو داسې هیواد لري چیرې چې هر وګړی پر هغه اصولو باور لري چې دوی د قانون مخ ته برابر دي. نوموړي د پوست د رنګونو ترمنځ پر یووالي ټینګار وکړ. په امریکا کې د تور پوستو تر وژنې وروسته یو شمیر لیکوالانو لیکنې وکړې چې اوس هم په امریکایي ټولنه کې نسل پرستی پای ته نه رسیدلې.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 15,500 15,500 او 1,300 کیلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو پر بلومبرگ نومې ویبپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې راغلی د پاکستان حکومت په سرکاري سکولونو کې ماشومانو ته د معیاري تعلیم په ورکولو کې پاتې راغلی دی. د لیکنې تر مخه د هیواد خلک مجبور دي چې د خپلو ماشومانو د زده کړو لپاره زیاته تکیه پر شخصي یا پرایویټ سکولونو وکړي. د دې لیکنې مهمه برخه له ملیحې امیرزاده اورو.
بلومبرگ ویبپاڼه په پاکستان کې د تعلیم د حال په اړه لیکي چې په دغه هیواد کې حکومت تر طالبانو زیات د معیاري تعلیم په لاره کې د خنډونو سبب ګرځي. ویبپاڼه لیکي چې په پاکستان کې په دریو زده کوونکو کې یو ماشوم پرایویټ سکول ته ځي. د په تیرو لسو کلونو کې 50% زیاتوالی دی چې لامل یې د سرکاري سکولونو ناکام نظام دی. ویبپاڼه په پاکستان کې د یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان مشر مشرف زیدی دخلی لیکي چې خلک شخصي یا پرایویټ سکولونو ته روان دي. د نوموړي په خبره په دې کې هغه غریب ماشومان تر ټولو زیات متاثره کېږي چې د شخصي سکولونو خرچې نشي ورکولی. دې زیاتوي چې د مسلې حل په پرایویټ سکولونو کې نه دی بلکې په کار ده چې حکومت هر څه سم کړي. د نړیوال بانک د اپریل 2014 رپورټ وایي چې په پاکستان کې 1.5 میلیون ماشومان له سکولونو بهر دي چې په دریو کې دوه برخې جینکې دي. د ملګرو ملتونو د ایجوکیشن فار آل یا د ټولو د تعلیم د ټاکل شوي هدف لپاره د هیوادونو په فهرست کې پاکستان په 100 هیوادونو کې په 114 نمبر دی. د نړیوال بانک شمیره ښایي چې په پاکستان کې په 2012 کال کې پر تعلیم د ټول ملکي پیدا داوار یا جی ڈی پی 2.1% حصہ خرچ ہوا چې د 13 کلونو په پرتله کمې ښکارا کوي. ویبپاڼه په پاکستان کې د تعلیم خراب صورتحال بیانولو سره لیکي چې په سرکاري سکولونو کې سہولتونه د نش برابر دي او ودانې هم په خراب حال کې دي. په دغو سکولونو کې استادان یا خو زیاتره غیر حاضر وي او یا بالکل نه ورځي. ویبپاڼه لیکي کچري استادان ورهم شي نو څه تسلی بخش نتیجې مخې ته نه راځي. په پاکستان کې د تعلیم لپاره د اثر په نوم د کارکونکو او غیر سرکاري ادارې سالانه رپورټ وایي چې په سرکاري سکولونو کې پدریو کې اوازې یو برخه استادان د کالج نه فارغ شوي وي. ویبپاڼه د پاکستان پیپلز ګوند لړپوړي مشر او سینیټر تاج حیدر دخلی لیکي چې په دې هر څه کې استادان تر ټولو زیات خنډ ثابتېږي. هغوی سکولونو ته نه ځي، پوهای کموي او خوالی ته غاړه نږدي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې په دې برخه کې د ستاره یونس په غږ د غسندره تاسو ته ورو ستارا یونس واچ سندره تاسو ورېدا اوس راځو بل رپورټ ته شمالي وزیرستانه به کورکل شوی خلک وايي هغه خوراکي او د ورځنی اړتیا نور توکي چې دوی سره د مرستې په توګه غیر دولتي ادارو ته ورکول کیږي د دغو ان جی او ګانو مامورینی دوی ته نه ورکوي بلکې په بازارونو کې خرڅوي خو په سیمه کې کارکونکي غیر دولتي ادارې بیا دغه تورونه ردوي له اسلام آباد د سراج ظهیر رپورټ پرې ورو
مشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې جنرال سیکرټري مل غلام خان اووی چې دوی له حکومت غوښتنه کوي چې کوم سامان د شمالي وزیرستان د متاثرینو لپاره راځي باید چې هغه په دوی اوویشل شي او د دې په بازارونو کې د خرڅولو مخه ونیول شي نوموړي زیاته کړه
سمره ادارې د نیمه دا بالکل لکه یو څلور کوالټي سامان دی ته ملاوي شي هغه دی پښپا پښپا کې چینج کو هغه کوم ګان سامان یا خلک باندې تقسیم کو او کوم اوریجنل څلور سامان وي لکه د 3000 شای وي دای دې په 500 روپۍ شای راوړي هغه 3000 سامان
همدارنګ د دې کمیټې نائب صدر ملک نور محمد پدی اړه مشال ریډیو ته وی
دا کم چې د چیټ ورکی اغه چیټ خرڅیږي د دې کم پرم ورکی اغه پرم خرڅی لکه زما شناختی واخلي زما حق بل تور کی په هغه باندې اغه ته بیا سامان ملاو شي
کله چې مشال ریډیو په بنو کې د متاثرینو لپاره د کارکونکو یوې ادارې د اسوسییشن فار کمیونټی ډیولپمنټ مشر محمد عباس نو پوښتل نو هغه وی چې دا فقط تور نه دی او دا صحیح کله نشي کېدی چې څوک د متاثرینو لپاره راغلي سامان په بازارونو کې خرڅ کړی
کوم پروجیکټ چې ګوره یو ایریا ترازی کوم اداري ترازی نو هغه د ګورنمنت نه دلته کې باقاعده په ان او سی باندې راځي ګورنمنت هغه باقاعده تلل کوي ګوري چر دا د کومې پای ادارا د چې دلته کې بدل خلکو مهنت وکړي شي کو نه کړی شي یا به دا په خپل کارونو کې څومره پوره چې کوم دنه دا شفاف وي دا بالکل کلیئر کټو يم چې هیڅ قسمه خبره داسې نشته چې یو کس ته سامان نه ملاويږي هغه ادارا وروړي او هغه ځان نه خرڅي
کله چې مشال ریډیو د فاټانو د قومي اسمبلی غړي ډاکټر غازی ګلاب جمال نه پدې لو پختل نو هغه وی چې د لړکی دیو کمیټي جوړوي چې د مسلې حل راوباسي او د کې ککړ کسان په ګوته کړی
مو ته دایټ لوانه بالکل راغلی دي چې سامانونه راشي او حکومت دې الټا ټرک تش کی او سیده مغزنا د خلک بازارو کې تقسیم کی یو خو هغه باندې حکومت دې هغه ویلو چې دا ټول ایجنسیانی دي یا پولیټیکل اتھارټیز دي یا ارمی دي هو ټول او ته به دا خبره خبر کوم او د څومره ان جی اوز دي آنلاین بوکو
د ذکر د چې د تیر کال په 15 جون په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوز د ضربي عذب په نوم اپریشن پیل کړی وو چې لکبلې د حکومت په وینا د لسو لکو نه زیات خلک بې کوره شوي دي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال تر رڼا لاندې
دا دلیداری غلط ده چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان څو باندې به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر هر څه کې
یو څو په لمو مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په درا
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ
اوریدونکو د افغانستان په ختیځو سیمو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په لار کې پرتو ستونزو ته د حل لارو موندلو په مخه د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې یو غونډه وشوه دغه غونډه ته د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد هم ورغلو او مونږ ته پرې دغه رپورت را لېږلې
د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو دا غونډه د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما د ننګرهار ولایتي ادارې په مرسته را بللې و چې په دولتي چارواکو سربیره ورته د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون یو شمیر استازي د خزو د حقونو فعالان او د ولسی جرګې یو شمیر خزینه او نرینه غړي وربلل شوي ول په ختیځ کې د افغانستان د خپلواک کمیسون مشر صابرینی حمیدی د خزو په وړاندې هغه ستونزې یاد کړې چې لا هم په لرو پرتو سیمو کې ورسره لاس او ګریوان دي.
زمونږ خویندې هغه د تعلیم حق چې اساسي حق دی د دې حق نه بې برخې دي، صحت حق نه خپل بې برخې پاتې، سره د دې په دوی باندې ډېر درانه کارونه کول، د مال او متا په توګه د دوی نه استفاده کول، د میراث حق نه د دوی محرومول، دغه د اجباري ودونه او د بدبد ال ودونه او د ماشومتوب پړاو ودونه په دې کې به ډېر کمی هم راغلی دی تیرو کلونو په پرتله باندې، خو اوس هم دغه مواد شتون لري.
د ننګرهار سرپرست ولی مولوی عطاولالدین د ښځو د حقونو په خزینه فعالانو غږ وکړ چې لرو پرتو سیمو ته ورشي او ښځو ته د هغوی د حقونو په اړه پوهاوی ورکړي.
تاوتریخوالی په خلاف باندې مبارزه ده، دغه داعیه په ښارونو کې منحصره مه ساتئ، دا لرو پرتو کلو کورونو ته ورکړئ، هلته لاړ شئ، تاسو اجتماعګانې جوړې کړئ. د کلو او اطرافو ښځې د سړو اجتماعګانو ته نه راځي. ماشاءالله تاسو بصیرت لرئ، تاسو لاړ شئ هلته کښېنئ، د ښځو سره د خپل حقوق نه خبر کړئ، د خپل مسؤلیتونو نه، د خپل وجایبو نه خبر کړئ.
د ننګرهار امنیه قوماندان جنرال فضل احمد شیرزاد په خپلو خبرو کې وویل دوی هڅه کوي چې په ولسوالیو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه راکمه کړي.
ډاډ در کوم چې پولیس کوشش کوي چې د تاوتریخوالي کچه په ولسوالیو کې هم ټیټه راوړي، په ښارونو کې هم ټیټه راشي، او د خپلو اړوندو اداراتو چې موږ د دوی سره په تفاهم همیشه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه ټیټه کړو.
د یادولو ده چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو دا غونډه د هغه شپاړس ورځني کمپین برخه وه چې د نومبر په 15 نیټه پیل شوې وه. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
تاندې هلې د مشالو نیز خبرونه د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوي. د هرې شروع پر ورځ پاو کم 11 بجې او د هر زیارت پر ورځ پاو کم 2 بجې.
اوریدونکو، د بلوچستان په کوټه کې د منشیاتو ضد یو لاریون یا واک ترسره شو چې پکې د نورو ترڅنګ هغو کسانو هم برخه واخیسته چې مخکې به نشي کولی. دغه لاریون منتظمانو وویل چې په دې انعام نه حالاتو کې ډېره اړینه ده چې د هیواد او سیمې ځوان کل د نشه یي توکو له کارولو وژغورل شي. تفصیل د نیاز مساخیل په رپورټ کې ورو.
دغه واک د سه شنبې په ورځ ناوخته ترسره شو. په دغه اړه د واک یو منتظم او سوشل ویلفیر افسر اکرم کاکړ مشال ریډیو ته وویل
دغه واک زموږ چونکه د منشیات د شکم ځوانان زموږ یوت خاص کر په دې باندې اخته دي، د دې خلاف موږ یو قسم واک او جهاد کوو چې باید د ګرد خلک د ځوانان خلک په دې باندې خبر سي چې دا څومره غټ لعنت دي، او د دې لعنت څخه د خلاصېدلو موږ دا وی چې دا مهم چلو پاکي واکي قسم ناري.
په واکي لنشې متاثر او اوس له درملنې وروسته ژغورل سوی کس عبدالغني هم شامل و. د خپل سرګندونې صداسي وکړي.
زما زندگی برباد، زما کور برباد، زما بچان برباد، زما مور پلار برباد، په ما باندې زهیر دی، ګرد کور کوم کله مس خلاص سویم، جوړ سویم، غواړم چې نور ځوانان هم د دې څخه خلاص کم او زه د دې سره مرسته وکم.
د سوشل ویلفیر افسر اکرم کاکړ په خبره دوی د عبدالغني په شان له نشې متاثره د ګڼو کسانو لپاره یو د بهالۍ مرکز هم خلاص کړی دی.
په دې واک کې زموږ سره منشیات متاثر کسان هم په دې کې کښې دي، او د دې موږ یو غټ سینټر د پر بای پاس باندې جوړ کړی دی. هلته تقریبا د 200 د مریضانو گنجائش ته.
د منشیاتو په خلاف دغه لاریون یا واک د بلوچستان حکومت د خیر ښېګڼې محکمې او ځینو اړوند غیر سرکاري ادارو له اړخه ترسره شو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د کرکټ لوبې په څیر له بال او بیټ سره کیدونکې یوه بله لوبه چې بیس بال نومیږي او په امریکا او برتانیا کې خلک ډیر په شوق سره کوي، د خیبر جنسۍ یو ځوان ورسره هم هماغه رنګ علاقه لري. د ځوان د دې لپاره چې د سیمې اوسیدونکي د نړیواله لوبه زده کړي په جمرود کې یوه اکیډمي هم جوړه کړې ده. په دغه اړه نور اورو د رابې اکرم خان په دې رپورټ کې.
د بیسبال د لوبې شوق لرونکي او د قبایلي سیمې د بیسبال اړومبی لوبغاړی سید امین افریدی د فاټا ځوانانو لپاره په جمرود کې یو اکیډمي جوړه کړې ده چې پکې اویا ځوانانو ته د بیسبال د لوبې تربیت ورکړی کیږي. 30 کلن سید امین افریدی چې په قامی سطح ګولډ میډلسټ هم دی، مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د 13 کالو راسې د بیسبال لوبه کوي، خو د غوښتل چې دا نړیواله لوبه فاټا ځوانان هم وکړي.
2007 نه ما کسان خپل سامان ما شروع کړل، خو بیا فاټا
دوول
چې کوم ځوانانو د تربیت تر لاسه کړې ده نن سبا هغه مختلف ټیمونو لپاره لوبيږي
کوم پلیئر مور او بسلې دي امخ کې ډیپارټمنټ وړي لکه په اوس وخت کې موثر پینځه شپږ سات کسان دي چې سی ټیم دي هایر اډوکیشن آرمی ټیم لا در کوم جونیئر ستا باندې مې موثر په سټیټمنټ باندې واغړي پلیئران هم ستای اوس ځنه کې مون پلیئرز کې دومره ټیلنټ دی نو چې مخ کې مونږ شلو کو نو بیا خو بالکل موثر
د سید امین په اکیډمۍ کې تربیت ترلاسه کوونکی فرمان الله د بیس بال لوبې په اړه مشال ریډیو ته وویل د فاټا اولمپکس ایسوسیشن صدر شاهد شینواری په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل د دوی کوشش ته چې کوم لوبه هم د قبایلي سیمو ځوانان کوي چې د هغې لپاره دوی ځوانانو سره کومک وکړي او ورته سہولیات هم ورکړي
مونږ کوشش کوو چې دا کم ایسوسیشن لا کم گیمز مونږ په فاټا کې خلک کوي نو هغه مونږ مخې ته راوړو چې هغه فاټا ځوانان چې کوم لوبه مخې ته ورځي چې هغه کې فیسیلیټیټ شي او دوی ته خپل حق ملاو شي مونږ دا بیسبال مو کوو مونږ کوشش کوو چې کبډي مو کوو ځکه دا ټریډیشنل گیم دی مونږ د خلکو مونږ نور هم داسې گیمونه ګورو چې هغه زمونږ د فاټا خلک کوي چې هغه ایسوسیشن مونږ جوړ کړو هغه اکیډمي
قبائلی سیمینا د بیس بال رومبے لوبغاڑے اپ کامی سطح گولڈ میڈلس سید امین افریدے تملری چدوی با را رمان کال پکامی لوبو کی د بیس بال د لوبے دلارے د فاٹا نمائندگی کوي او کوشش پکوي چې د بیس بال لوبا فاٹا وګټي
دا نړی رنگونا دا نړی عجیبا کسی انٹرنیٹ او فلمی خبرونا هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي
اوریدونکو دروانه سلام پښتونخوا خبرونه د پای شیبو ته رسیدلی یو د بختیار خټک او شان یوسفزی په غږ دغه سندره تاسو ووري او تر غیر استاد مشال رادیو خبرونه دوام لري
تازہ تازہ گل نہ دے سلور مال روڑا پنے روڑ دمیا کلی دکلی د چمیارا ہدے میں سپن ہاڑی لپہار کی کا تیارا شور مالا روڑا تازہ تازہ گل نادری سلور مالا روڑا کلاڑی باجوڑ تک مسٹور مالا روڑا تازہ تازہ گل نادری سلور مالا روڑا تازہ تازہ گل نادری سلور مالا روڑا کو کے برابر کا نہ میرا تلگے پاس پاٹوار دغر دسر کا نہ میرا تلگے پاس پاٹوار دغر دسر کا گلناد فرحت پت بیتور مال روڑا تازہ تازہ گلناد ری سلور مال روڑا کلاڑی باجوڑ تک مسٹور مال روڑا تازہ تازہ گل نادری سلور مال روڑا تازہ تازہ گل نادری سلور مال روڑا کیلے بروڑی ڈکے دا پشت سدندا سینا
قبر د چنینا مخصون نکریشنا زما د پاکی آرانینا مخصون نکریشنا زما د پاکی آرانینا گرگوری توری توری دکی مور مال روڑا تازه تازه گلو نادری سلو
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو دوه زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سو اتیا پنځلس زره اووه سو شپېته او اووه زره اته سو اتیا